له واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د میش پګمه او د غوی میاشتې شپږ سمانه ته ده. د ډی ریډیو د سهار نه خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبری رپورټونه او مهم خبرونه وړاندې کړم. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان نوی حکومت ویلي داسې یو آزاد کمیشن جوړوي چې د عمران خان د هغې دعوې سپیناوی وکړي کوم چې وایي د بهرني سازش په نتیجه کې له واکه ګوښه کړی شو. عمران خان په تازه وینا کې مخالفین په دې تورنه کړي چې د ده د کردار قتلولو ته یې کمپنۍ کرایه کړي دي. په افغانستان کې پراخ سیلابونه راغلي او د سرو مال درانه زیانونه یې اړولي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم افغانستان ته د نړیوالو مرستو غږ پورته کړی دی. او د اوکراین د جګړې روسي حالات په ماریوپول کې روسانو د خپل وادي خلاف د سټیلو په محاصره کړې شوې کارخانه بیا حمله کړې دي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وایي حکومت یې فیصله کړې چې د عمران خان له اړخه لګول شوې د بهرني سازش د تورونو د سپیناوي د پاره یو آزاد کمیشن وټاکل شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان داوا کوي چې حکومت د یو بهرني سازش په نتیجه کې ختم کړی شوی دی، مګر د پاکستان اوسنۍ حکومت، نور سیاسي ګوندونه او د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې دا داوی به بنیاد ګرځولی دی. مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویلي چې جوړ شوی کمیشن به انصاف وکړي او دا فیصله به روښانه کول وی چې د بهرني سازش نریټیو پول یو ډرامه ده او تر شای اصل کې عمران خان ولاړ دی. بل فرال د پی ټی آی چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې مخالفین یې داسې کمپنۍ کرایه کړي چې د هغه د کردار د قتلولو لپاره مواد برابروي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران ذمہوار پخوانی حکومت ګرځولی او ویلي دي چې پخوانی حکومت آی ایم ایف سره لوزنامو کې سخت شرطونه منلي او دغه لوزنامو بار اوسنۍ حکومت څغمي. هغه وایي پر پټرول او ډیزل د اسانچاو په صورت کې حکومت 13 میاشت 102 ارب روپۍ لږی ورکړي وي. د خزانه وزیر وایي د پټرول د نرخونو پر ځای د ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټاکس به هم نه زیاتوي هر څومره چې ممکنه و حکومت به ولس اسانچاوي ورکوي. بل پلوته د تحریک انصاف ګوند یو مشر او پخوانی وزیر حماد ازهر د مفتاح اسماعیل د بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. هغه وایي اقتصاد یوازې په بیانونو نه چلیږي، کچېری حکومت پر معاملو قابو نشي موندلی نو د واکمنۍ کولو پر ځای دي سمدستي ټاکنې وکړي. دا ویډیو ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي چې د طالبانو د حکومت په وینا تر اوسه 9 پکې مړ شوي دي او سلګونه کورونه نړیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم له نړیوالو غوښتي چې له افغانانو سره په دې بدو حالاتو کې بیړنۍ مرستې وکړي. د طالبانو په حکومت کې قدرتي آفتونو ته د رسیدو وزارت وایي د می میاشتې له 2 نیټې تر ګڼو بارانونو وروسته په پیل شویو سیلابونو تر اوسه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. د رایټرز خبري ایجنسی د رپورټ تر مخه سیلابونو په شمال ویدیزو ولایتونو بادغیس او فاریاب او په شمالي ولایت بغلان کې ډیر زورور وو او زیات خلک زیانمن کړي دي. خوایي په بدخشان، هرات، هلمند، کندهار، جوزجان، تخار، میدان وردګ، کندوز او پروان کې هم کورونه نړول دي. په اوکرين کې که څه هم يرغلګرو روسي ځواکونو په ماریوپول ښار کې د دزبندې وعده کړې و، مګر د زیارت یا پنځمه پورز د سټیل په هغه کارخانه کې چې محاصره ده او د ننني اوکرایني عسكر او عام خلک گیر پاتې دي یو ځل بیا سخته جګړه ونخته. روسي عسكر د ماریوپول په ټول خار باندې واکمن دي. بغیر د همدې سټیل یا د پولادو په کارخانه چې هغه یو کلک محاصره کړی ده، په روسي ورځو کې شاوخوا 300 عام کسان د دې کارخانه نه بهر رايسل شوي او امن ځایونو ته لیږدول شوي دي. روسی صدر ولادیمیر پوتین د اسرائیل وزیر اعظم نفتالی بنت سره په ټلیفوني خبرو کې وعده کړې و چې کارخانه کې د ګیرپاته شو یو کسانو دروتلو د پاره به د خالیا شنبه ورځې پوري روس پاوځ روزانه خپل حمله بند ساتي. د امریکای د خبرونو ویب پاڼه پولیټیکو د سپریم کورټ د دې مجوزه فیصله مساوده د وخت مخې افشا کړې ده چې عدالت به د کال 1903 هغه قانون ختم کړي چې ابورشن یا د حمل ختمول یو قانوني عمل ټاکلې دي. دا چې یو امیرمن د حمل ځای کولو حق ولري او کنه په امریکا کې حساسه موضوع ګڼل کیږي او د وی وی د رپورت تر مخه د پولیټیکو دغه خبر لکه چې د بم چاودنه به د سپریم کورټ مشر جج جان رابرټس د مجوزه فیصله د افشا کېدو غندنه کړي او په دې لړکی د تحقیقاتو امر کړي چې معلومه کړي عدالتي دستاویز چا افشا کړي دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیکریټری یا وزیر انټونی بلنکن د کورونا وایرس د ټیسټ نتیجه د شروع یا چهارشنبه پورز مثبت راخطري او هغه په دې ناروغي اخته شوی دی ځکه چې وایي د دې ناروغي نرم نه کی په بدن کې لیدل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس چې هر ورځ له انټونی بلنکن سره ویني رسنۍ ته وویل چې د دې ټیسټ منفي راغلی دی. نت پرایس وایي د چین په اړه د ادارې د پالیسۍ هغه وینا چې تما کېده انټونی بلنکن بایې د اپریل په 15 ورکړي بل وخته ځندول شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بلنکن له کورونا د ژغورنې ویکسین په بشپړ توګه لګولې وو او وروستۍ زورور دوز یې هم اخیستې وو. وایي د نهه سې شنبې په ورځ یې هم ټیسټ کړی وو خو منفي راغلی وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اورئ.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. فواد لامی يم او اوس به تاسو سره د دې ساعت اهم تفصيلي ریپورتونه شریک کړم. اول هم د پاکستان حالات. د پاکستان نوی حکومت ویلي داسې یو آزاد کمیشن جوړوي چې د عمران خان د هغې داوی سپیناوی وکړي کوم چې وایي د بهرني سازش په نتیجه کې لواک غوخه کړی شو. عمران خان په تازه وینا کې مخالفین په دې تور نه کړی چې د کردار قتلولو ته غني کمپنۍ کرایه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د ډیوه خبريال الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان دا وکړی چې د مخالفینو د داسې کمپنیانو خدمات ترلاسه کړي کوم چې د کردار کوشي لپاره مواد تیاروي. یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان ویلي چې پخوا د پخوانی خزي جمایما ګولډسمیت هم په نخښه کړی شوی و او په هغه تور لګول شوی و چې هغه د يهودي لابي برخه ده. د نوموړي وینا وا چې د جمایما پر ضد د ګران بایو ټایلونو جیلي مقدمه جوړ کړی شوی و. خان اویل
عید کے بعد اب عید ختم ہو گئی اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جن کو پوری مٹیریل بنا رہے ہیں.
جی وڑو کے اختر ختم شو او اس دوی زما کردار کوشی لپارا پورا تیاری نیولی او دے لڑکے دوی مواد تیار ولو لپارا دا کمپنیانو خدمات تر لاسه کړی. بلورتا دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان گون تحریک انصاف د شپغم نه شلم می پوره د حکومت پر ضد د خپل جلسو شیڈول خپور کړي او خپل پیغام کې گن ویلی چې د شپږم نشل می مای پوره به په ګرد هیواد کې پر لپسې جلسی کیږي او د هغې وروسته بدوی د پاکستان ریښتونی ازادۍ لپاره د اسلام آباد په لور لارجن اوباسي. د لړکی پاکستان تحریک انصاف په لړومبۍ جلسه نن د جمعې په ورځ میوالی کې کوي کوم چې د عمران خان پلارنۍ سیمه ده. په عین حال کې مسلم لیگ نن هم د نن شپږم مینه ولسی غونډې پیلوي او د لړکی بدوی خپل لړومبۍ جلسه د پنجاب خارګوټي اټک کې کوي. د جلسه ته بعد مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز وینا کوي. د مسلم لیگ نون یو غړی او وفاقي وزیر جاوید لطیف ویلي چې د دوی د جلسو بنیادی مقصد ولس د حقیقت نه خبرول دي او د دروغ د سازشي خط بیانې چې پی ټی آی د خپل حکومت نسخورولو په اړه جوړ کړی ده نو دوی به ولس هم د دې نه خبروي چې د پی ټی آی حکومت د بارانی سازش د لارې نه بلکې د خپل ناکامه اقتصادي او سیاسي تګلارو لوجې د عدم اعتماد د لارې ختم کړی. جاوید لطیف ویلی چې د حکومت پوست کامی سلامتی کمیټۍ او امریکای د تردید نرستو پی ټی آی په کوم دریس سره د سازشی خط بیانیه مخ په وړاندې بوتل غواړي. نوموړي زیاته کړه چې د پی ټی آی لخوا د غیر ملکی ملکی سازش د تور د پلټنو کمیشن جوړولو پریکړه ردول او د حواله سره د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه د حقیقت نسترګې پټول دي. جاوید لطیف زیاته کړه چې د بارانی سازش خط پلټنې د هیواد اعلی استخباراتي ادارو لخوا کېدل وروسته د قومي سلامتیا کمیټۍ د سازشي خط تور رد کړی و. نو که اوس د عدالتي کمیشن جوړ هم شي نو عدالت به د دې د پلټنو امر چا ته ورکوي؟ الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په پاکستان کې د اقتصادي بحران زموار په خوانې حکومت ګرځولې او ویلې دي چې د آی ایم ایف سره کېدونکو لوزنامو بار اوسنی حکومت پر غاړه باندې راغلی دی. بل پلو د تحریک انصاف ګوند یو رهنما حماد اظهر د مفتا اسماعیل د بیان په عکس العمل کې ویلي چې حکومت د خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. اقتصاد پوهان وایي چې اصل مسله تجارتي خساره ده چې د پاره به یې حکومت ته پراخ اقتصادي اصلاحات کول پکار وي. رابع پیر له نورو جزئیاتو سره.
د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران سره مواره پخوانی حکومت ګرځولې او ویلي پخوانی حکومت د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف سره لوزنامي کې سخت شرطونه منلي او د دغه لوزنامو بار اوسنۍ حکومت زغمي.
اور اگر پرائز میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپیہ ہے.
پر پیٹرولو او ڈیزلو د اسانتیاو په صورت کې حکومت روانه میشت یو سل په عربه د ځان اور کړی. دوی زیاته کړي پیټرولو نرخونه پر ځای ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټیکس به هم نه زیاتوي. په کراچی کې د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل عمران خان هیواد په قرضو کې گیر کړی. ګیس بجلی په هر څانګه کې د پر حکومت قرضې اچول سوي دي. آی ایم ایف سره پیټرولو نرخونه زیاتولو شمنی سوي چې تر مخه د پیټرولو نرخ باید 215 روپی وای. بل پلوته د تحریک انصاف مشر حماد زر د مفتا اسماعیل د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامي پټولو د پاره پلمې لټي. اقتصادي اوازی په بیانونو نه چلی کچري پر معاملو کابو نسی مندلې نو د حکومت کولو پر ځای دي سمدستي ټاکنو اعلان وکړي سي. د تحریک انصاف مشر فواد چودري هم خپل ټویټ کې پر حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي هیواد کې د گرانی شرح د درې کلو لوړی کچتا رسیدلې. اقتصاد پو حفیظ پاشا وایي پاکستان دا وخت سخت اقتصادی حالات سره مخ دی.
جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے تجارتی خسارے کا جو کہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے پہلے 9 مہینے میں اور خطرہ یہ ہے کہ 16 سے 17 ارب ڈالر ہو سکتا ہے.
اصل مسئلہ دا تجارتی خسارے دا چی مالی کال پا لمڑی 9 میاشتو کی تر 14 ارب روپو پوری رسیدل دا او ویرا لری چی پا راتلن کی وقت کی با تر 14 بلین ڈالر تا ورسیم. دا دے سرا د شاوخوا 12 ارب ڈالرو د قرضو واپسی هم کول دي. د غرنګا حکومت شاوخوا 10 ارب ڈالرو ته اړتیا لري. دوی زیاته کړي پر دغه اقتصادي بحران کابو مندلو د پاره حکومت باید بجټ زر تر زر اعلان کړي، یو جامع اقتصادي پیکیج راوړل سي او پیسې لرونکو خلکو ته ورکړي سي، ګڼ شمېر اسانتیاوې واخیستل سي او غیر ضروري وارداتو باندې بندیزونه ولګول سي. نو د دې سره حالات ښه کېدای سي. فلاړه د پاکستان د لپاره کال 2019 کې د 6 بلین ڈالرو پور منظور کړی سوی و. خو د عمران خان د حکومت د بدلېدو په محل د آی ایم ایف دغه پور پاکستان د لپاره ودرول سوی و او د اوسنی حکومت د خزانه د وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ کې تیرو ورځو کې د آی ایم ایف سره کېدونکو خبرو کې د 2 بلین ڈالر نور پور منظور کړی سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو لکبله خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت وینا ده چې تر اوسه په دې سیلابونو کې یو کم 10 تنه مړ شوي او سلګونه کورونه پکې نړیدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له نړیوالو غوښتنه کړې چې له افغانانو سره په دې بدو حالاتو کې بیړنۍ مرستې وکړي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورٹ کې.
د مای میاشتې له دویمې نیټې راهیسې تر ګڼو بارانونو وروسته په پیل شویو سیلابونو کې تر اوسه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوښتي دي. د رایټرز خبری ایجنسی د ریپورت لمخې سیلابونه په لویدیځو ولایتونو بادغیس او فاریاب او په شمالي ولایت بغلان کې ډیر زورور وو او زیات خلک یې زیانمن کړي دي. خو وايي په بدخشان، هرات، هلمند، کندهار، جوزجان، تخار، میدان وردګ، کندوز او پروان کې هم کورونه نړولې دي. د طالبانو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم وایي د سیلاب ځپلو سیمو سروې پیل کړي او تر اوسه د ټولو تاوانونو اندازه نه ده معلومه، خو وايي اغیزمنو سیمو ته د خپل حکومت له توان سره سم مرستې ورپیل کړي دي.
هغه ساحو کې مو وسم سروې او ټیمونه لیږلې دي چې پوره سروې وکړي او پوره ارقام ترلاسه کړي. نور ټیمونه بیا لیږلې دي چې هغه کم چې شهدا او کورنۍ ده د هغو ورسو ته نقده پیسې یو اندازه چې زموږ په واسطه هغه ورسره شریک کړي ولې کې، او نور چې کم کورونه تخریب شوي متضرر شوي دي د ځای څخه انتقال شوي نور ساحو ته هغو ته مواد غذایي او غیر غذایي او خیمه او البسه ضرورت
دا ورسوي. د طالبانو د قدرتیا فتونو په وړاندې د مبارزې د وزارت د اطلاعاتو د څنګه مشر حسیب الله شیخانی رایټرز ته ویلي د سیلابونو او طوفانونو له کبله تر اوسه 22 تنه مړه شوي او 43 ټپیان شوي دي. خو د دې وزارت یو بل چارواکي غلام غوث ناصری بیا ازادي ریډیو ته ویلي چې د کورونو د نړېدو او په نورو پیښو کې د مړیو شمیر 29 ته رسیدلی دی. حسیب الله شیخانی وایي په دغو سیلابونو کې 1500 کورونه ویجاړ شوي او 2000 نور کورونه زیانمن شوي دي. د شیخانی په وینا 300 څاروي پکې مړه شوي او شاوخوا 3000 اکړه د کرنې مځکې ته تاوان رسیدلی دی. د طالبانو حکومت وایي د سره صلیب یا ریډ کراس نړیواله مرستندوی اداره ورسره د سیلاب ځپلو لپاره مرسته کوي، خو وایي له نورو نړیوالو ادارو هم د مرستو غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د خلکو پر مړینه او د کورونو پر ویجاړۍ خفګان ښکاره کړی. د وزیر اعظم د دفتر په رسمي ټویټر پاڼه په څو پرلپسې ټویټونو کې شهباز شریف ویلي چې پاکستان به په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره خپل مرسته ونه سپموي. شهباز شریف پر نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې له مخکې څخه اغیزمنو افغانانو سره بیړنۍ مرستې وکړي او د اسلامي همکارۍ سازمان باندې هم غږ کړی چې د افغانستان لپاره ځانګړي سوي فند لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. په افغانستان کې د سیلابونو او طوفانونو په داسې وخت کې راغلي چې د دې هیواد شاوخوا 1 میلیون خلک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د بیروزګارۍ او بیکورۍ له کبله له شدید لوږې سره مخ دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پیشبیني کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 28 ولایتونو کې باران اوري او اټکل کوي چې سیلابونه به راسي. د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي له پیل سره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ګڼو بارانونو له کبله سیلابونه راځي او خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړوي. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
دا وی وی دیو ده د امریکې د سپریم کورټ نه افشا شوی یو دستاویز خی چې عدالت غواړي د 50 کال پخوا یو قانون چې رو وی وید نومیږي ختم کړي او دې سره به په امریکا کې د حمل ځای کولو باندې بندیز ولګيږي. په دې موضوع د کیترین جپسن رپورت بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
په امریکا کې یو ځل بیا د اسقاط حمل په قانون تاوده باسونه پیل شوې دي. کم خلک چې د دغه قانون په حق کې دي په هغه کې یو سېنټر الیزابت وارن هم ده.
زه په دې له حدا زیات خفایم او قهر یم. د یو تندرو سپریم کورټ 15 ججان دا غنی چې دوی د دې هیواد په میلیونونو خزو باندې خپل فیصله ورته پلی شي. دوی غنی چې موږ د خپل ژوند لپاره کومي فیصله کړې وي هغه غلطی دي.
خو د دې قانون مخالفین بل نظر لري. کریستین د حمل د قانون خلاف ده.
This means everything to us.
داس موږ لپاره یو لوی خبره ده. موږ د دې لپاره ډیره مبارزه کړې ده. موږ داسې ډیر مړی لیدلې دي. موږ د حمل ځای شوې ویرونکې جسدونه لیدلې دي.
دیموکراتان د سپریم کورټ په دغه ممکنه بدلون نیوکه کوي او وايي که سپریم کورټ د رو وی ویډ قانون ختم کړي چې نږدې 50 کال وړاندې په امریکا کې د حمل ځای کول قانوني ګرځولي وو، نو دا په امریکا کې د خزو په ژوند بد اثر غورځوي. دا د امریکا مرستیال صدر کمالا هیرستا
په امریکا کې د خصو په حقونو بریټ شوی ک عدالت د رو وی ویډ فیصله بدل کړه نو دا به په آزادۍ بریټ وی د خپل فیصله آزادۍ چې د ټولو امریکایانو بنیادی حق دی.
په داسې حال چې په سېنات کې ډیموکراټانو ته د کمالا هرس په ووټ معمولی برتری ترلاسه ده، په سېنات کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر ویلي ک هر څه کېږي خو په دې به په راتلونکو اونۍ کې رائے اچوي.
Every American
هر امریکایی با خپل وګوري چې کوم سېنټر په کوم طرف ته په نومبر کې کېدونکو انتخابات با سختې نتیجې ولري، ځکه چې سل ملیون خزبه د سپریم کورټ د بوګنون کې فیصله مقابله د وټ ته لارې کوي.
د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به دراتلونکو انتخاباتو مرکزی اجنډا وي. په امریکا کې نږدې 45% خلک د اسقاط حمل قانون په حق کې دي. په امریکا کې سخت دریځ ډلې د کلونو راهسه د رو وی ویډ قانون ختمولو پسې لګیدلې وو او ډېرو پکې په دې خبره د پخواني صدر ډانلډ ټرمپ ملاتړ هم کړی وو چې په سپریم کورټ کې د حمل د قانون مخالف ججان ټاکلی وو. جان ټیون د ریپابلیکن ګوند سېنټر دی.
The fight to defend life.
دا ژوند بچکول زمون لوی مرام دی. دا زمون د انصاف او بشري حقوقو د خوندي ساتلو یو تګلار ده او د معصوم او کمزوري د ژوند ساتلو یو تمنا. زه په دې د هغه ټولو امریکایانو مننه کوم چې د کمزوري او معصوم ژوند بچکول د پاره کار وکړي.
خو په سېنات کې د کمشمیر ډلې مشر میچ مکانل خبرداري ورکړي، ججانو لا تر اوسه خپل فیصله نه دا ورولې او په کار نه ده چې د مسودې په برابر سره کېدل سره په دا قانوني فیصله ساسر پریوزي.
عدالت د خرابو عقایدو لخوا راپورته شوی شور ته پام نه کوي او په ازادۍ سره د خپل کار وکړي. هغه وی دي په حقایقو د قانون لار خپل کړی.
تمه ده د امریکا سپریم کورټ به په راتلونکو څو وختو کې خپل فیصله واوروي چې ورسره به په سمدستي توګه په دیار لسو ریاستونو کې حمل ضایع کول بند شي او ډیر ضرب ورپسې په نور لسو نور ریاستونو کې هم د حمل ضایع کول قانوني جرم وګرځي.
اوکران کې د روسي پوځونو لخوا د جنگي جرمونو شواهد راغونډولو او د ټکنالوژي د لارې د ثبوتونو د چیرنو لړۍ په چټکیا سره روانه ده. بلخوا د اوکران چارواکو ویلي د روس لخوا په ماریوپول کې د دزبندۍ باوجود بریدونه روان دي. نور تفصیل د وی او ای ډی و همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په اوکراین کې چارواکو ویلي چې روس ماریوپول کې د دزبندۍ خپل وعده نه پوره کوي او بغیر د صدمه د ماریوپول په ساحلي سیمه کې د ایزوستال د سټیل فیکټرو مرکز باندې شلینګ کوي. سی ان ان وای د اوکراین ماریوپول د ایزوستال دغه مرکز په نړۍ کې د سټیلو غټ پلانټ دی چې هر کال پکې 7 ملیون سټیل تیاریږي. چارواکي وایي د دغه پلانټ شاوخوا سیمه کې نږدې 1000 کارکونکي او د دوی خاندانونه موجود وو. د اوکرين چارواکي وایي چې په ختیځ سیمو لوهانسک او دونسک کې هم د روس بریدونه دوام لري خو زیاتوي روسي پوځونو ته څه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې د روس په ضد د جنگي جرمونو شواهد راټولولو لړۍ هم چټک شوې ده. دا وخت د اوکراین په بیلابلو سیمو کې تر 500,000 پورې اوکراینی پولیس چارواکي د روس د یرغل او د جنگي جرمونو په اړه ثبوتونه راغونډوي.
د پوځ د قانون لاندې نږدې 20,000 د جرمونو مقدمه درج کړل شوې دي او تر اوسه پورې د روسي پوځ لخوا د اوکراین په خاوره تر 9,000 پورې د جرمونو پیښې شوې دي.
د یورپ امنیتی او همکاري تنظیم چارواکي هم په اوکراین کې د شوو جرمونو په اړه لوی شمېر ثبوتونه راغونډ کړي دي.
د وژنو پیښې شوې دي، د تشدد په شمېر واقعات رامنځته شوي، د خزو سره د زیاتو پیښې شوې. هلته حالات دومره خطرناک وو چې دې کار ته پرې نه خودل، خو دوی ته څه ضرورت نه وو ځکه چې ورسره د ډیجیټل یو پراخه ریکارډ موجود دی.
د برتانی یو خیراتي اداره چې د نسل وجنی یا جنگي جرمونو په اړه د آی ویټنس ټو اټراسټیز په نامه یو ډیجیټل اپلیکیشن جوړ کړی وای چې د اوکراین د جنگي جرمونو په اړه هم په شواهدو راغونډولو کار کوي.
دوی لومړی ګوري چې د غویډیو لکم ځای راغله او کله اخیسته شوې ده. دا هم باورې کوو چې دا یو کارا ویډیو ده او اډیټینګ پکې نه دی شوی او رښتینولي شته. د عمر په اړه یې هم معلومات اخلو او دا چې ګنې د بل چا رسایي خو به ورته نوي شوی.
د جرمونو د نړیوال عدالت وکیل کریم خان وایس اف امریکا ته ویلي ټیکنالوژي د زوړ وخت د فرانزک پلټنو ځای نه دی اخستی خو د انساني یاداش طاقت یې زیات کړی دی.
تاسو تصور کولای شئ چې د وخت تیرېدو سره یو ګواه د ستمې سره مخ کیدی شي او د دې سره یې یادونه په قدرتي توګه بدلیدلی شي. کچېرې د فرانزک ثبوتونه په سمه طریقه راټول کړل شي نو د یو ځل غور سره د دې جوګا کیدی شي چې باور پرې وکړي شي.
د هند او فرانس حکومتونو د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین د روانې شخړې د ژر تر ژره ختمولو غږ کړی او د فرانس صدر د اوکراین سره د 2 ارب ډالرو مرستو اعلان کړی. د شورو چهارشنبه په ورځ یورپی یونین ویلي د روس په تیلو د نو بندیزونو پلان لري. امریکا هم ویلي روانه اونۍ د و مالدارو هیوادونو سره د روس په ضد سلا مشورې کوي.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم خراغلی تاسو د وی او ای دی وا سهرنۍ خبری خبرونه اوري او اوس ورسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف ترګندوي.
ال سالوادور تر اوسنو وختونو پورې د غیر قانونه ډلو لخوا د راپورته کیدونکو شر فساد د پاره مشهورو. کال 2015 په ال سالوادور کې د ټولو نه زیات خونړی کالو. دغه کال کې 100,000 کسانو کې 115 کسان د غیر قانونه ډلو په شر فساد کې قتل کړي شوی وو. دینه پښتنو شپږو کالو کې دا شمیر پر راکمېدو شو او پر روان کال 2022 کې دا شمیر ټولو نه لاندې سطح ته راپریوته دی. خو په مارچ کې هر څه بدل شو. د مارچ د 15 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې 3 ورځې کې 80 عام کسان قتل شوی دي. د ال سالوادور صدر نایب بکلی د دې قتل مقاتلي سبب په لارو کوڅو کې د غیر قانونه ډلو کار روايه خودري دي. دغه ډلې خلکو نه د قلمګونو ټولولو په وخت د خلکو ویني توي. 20 مارچ د اتوار ورځ خو باوجود د اتوار د ورځې صدر بکلی د قانون ساز اسمبلی اجلاس راوبللو او په ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړو. فوجیانو په ځینو سیمو کې په سړکونو ناکیو لګولې او د اپریل د 14 تاریخ پورې 10,000 نرخزي او ماشومان غیر قانونه ډلو سره د تعلق لرلو په شک کې ونیول. هنګامي حالاتو کې حکومت ته د ځینو آئینی حقوقو د ماتل کولو اختیار حاصل وی چې پکې د مقدمې د شروع کېدو نه وړاندې د چا د بندیوانې د میاد وګدولو او د سمدستي د صفایې د وکیل کولو او د خلکو خپلو کې دراغونډې دوه حقوقو ماتل کېدل هم شامل دي. تقریبا یو هفته پس یعنی د اپریل په 15 تاریخ د ال سالوادور قانون ساز اسمبلی په غیر واضحه الفاظو کې یو قانون منظور کړي تر مخه د پریس په ازاده سخت قدغن ولګولې شو او د غیر قانونه ډلو لخوا د جاری کړې شوو پیغامونو په خورولو لسونه تر 15 کالو پورې د قید سزا مقرر کړې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د امریکای حکومت سره په ال سالوادور کې په جاری شر فساد او د اپریل په 15 تاریخ د قامی اسمبلی لخوا د فوجداري د ترمیمی قانون په نفاذ فکر مل دی. دا قانون به ذات خود په میډیا د قدغن لګولو په سیر دی ځکه چې د دې تر مخې د بډو رشوتونو او د عوامي دلچسپۍ د نورو معاملو په حق لا د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې دی. دین علاوه د دې قانون په ذریعه د ال سالوادور په حکومت د اعتراض کوونکو خلی بند کړی شوی دی. صحافیان باید چې خپل صحافتي فرایض خپه آزادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې دړکو یا د ناجایز بندیوانې ادا کولې شي. خاغری بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکا د غیر قانونه فسادي ډلو د مخنیوي لپاره د ال سالوادور د حکومت د کوششونو مرسته کوي. امریکای د کال 2008 نه د ال سالوادور حکومت سره د غیر قانونه فسادي ډلو د تابعیا کولو او د عامو خلکو د تحفظ د بندوبسونو د خکولو لپاره 411 ملیون ډالر امداد کړی دی. امریکا ال سالوادور تکلک وینا کوي چې د غیر قانونه شری ډلو د مخنیوي سره سره دی د اولسی ازادو تحفظ هم یقیني کی چې پکې د پریس او د تقریر ازادای هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو